افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې د ازادي راډیو یوې بلې خبرونې ته مو زنور یاس نوري هرکلی کوم. مخکې له دې چې د دې خبرونې بشپړ معرفي وکم، پیل دې سات په خبرونو کوو. پیښو ته د رسېدو په چارو کې د طالبانو د حکومت د دولت وزارت وایي په تېرو 2 ورځو کې د سختو بارانونو او سیلونو له امله لږ تر لږه 3 تنه مړه شوي او 8 تنه نور ټپیان شوي دي. د دې وزارت ویان ملا جانان سایق نن یکشنبه په یوه خبري غونډه کې وویل چې د افغانستان په 10 ولایتونو کې څه باندې 600 کورونه ویجاړ او ډېره کرنیزه ځمکه ویجاړه شوې ده. ښاغلی سایق بادغیس، اروزګان، فرا، کندهار، تخار، زابل، پروان، ننګرهار، هلمند، کابل، خوست، دایکونډي، کونړ، کاپیسا، پنجشیر، پکتیکا، پکتیا، لوګر، لغمان او هرات هغه ولایتونه یاد کړل چې د وروستیو بارانونو او سیلابونو له امله ډېر زیانمن شوي دي. په عین حال کې د طالبانو د اوبو او انرژي وزارت له سبا دوشنبې څخه تر پنجشنبې پورې د هیواد په سیندیزو حوزو کې د اوبو د اندازې د لوړېدو او سیلونو د راوتلو وړاندوینه هم کړې ده. د وزارت په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې د ناڅاپي اورښتونو او سیلونو ډېر احتمال د هری رود، هلمند، شمال، کابل او امو په سیندیزو حوزو کې شته. د طالبانو حکومت پر اسرائیل د ایران د تیرې شپې بریدونه مشروع بلل. له طالبانو د بندنیو چارو وزارت نن یکشنبه په یوه خبر پاڼه کې په دمشق کې د ایران پر کنسلګری اسرائیل ته منسوب برید نړیوالو قوانینو او نورمونو خلاف بللی او د هغه په ځواب کې د ایران وروستۍ حمله مشروع دفاعي اقدام ګڼلی دی. د دې وزارت ویان عبدالقهار بلخی په خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر کې د نړۍ او سیمې له ټولو مهمو لوبغاړو غوښتي دي چې په سیمه کې د کړکېچ د لا پراختیا د مخنیوي لپاره د اسرائیل د کړنو مخه ونیسي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان وایي پر اسرائیل له هوایي بریدونو وروسته په سیمه کې د تهران متحدینو ته له مخکې خبر ورکړل شوی و. د ایران د اسنا خبری آژانس د راپور له مخې ښاغلي عبداللهیان ویلي په سیمه کې خپلو ملګرو هیوادونو ته له عملیاتو 2 ساعته مخکې خبر ورکړی و او ورته ویل شوي چې د مشروع دفاع په بڼه د ایران ځواب حتمي دی. دا نه ده څرګنده چې آیا د ایران متحدینو ته د دغو بریدونو د دقیق وخت په اړه خبر ورکړل شوی و او که نه. په راپور کې دا هم نه دی ویل شوي چې په سیمه کې کومو هیوادونو ته خبر ورکړل شوی دی. خو د ترکیې ډیپلوماتیکو سرچینو رویټرز خبری آژانس ته ویلي چې ایران له مخکې د اسرائیل پر ضد له پلان شوو عملیاتو خبر ورکړی و. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر هاکان فیدان نن په ټلیفوني خبرو کې خپل ایراني سیال حسین امیر عبداللهیان ته وویل چې ترکیه نه غواړي په سیمه کې کړکېچ لا پراخ شي. د ترکیې د ډیپلوماتیکو سرچینو په حواله عبداللهیان هغه ته ویلي چې د اسرائیل په وړاندې د ایران غچ اخیستونکي عملیات پای ته رسېدلي، خو که بیا پرې برید وشي نو نوي عملیات به بیا ترسره کړي. په عین حال کې د ایران د بهرنیو چارو وزارت د بریتانیا، فرانسې او جرمني سفیران د هغه څه په خاطر چې پر اسرائیل له تهران د بریدونو په وړاندې د دوی غیر مسؤلانه دریځ ښودل شوی احضار کړی دی. دا خبر د ایران نیمه رسمي خبري آژانس کارګر ورکړی دی. دغو 3 اروپایي هیوادونو د ایران دغه بریدونه غندلی دي. د اسرائیل ولسمشر اسحاق هرڅوک په یو پیغام کې د خپل هیواد پوځ او هوایي ځواک ستاینه وکړه او د ایران د بریدونو په مخنیوي کې د هغوی بری د ویاړ وړ وبله. د دې وزارت د امنیت وزیر او د ملي اقتدار ګوند مشر ایتمار بنګویر بیا په یوه اعلامیه کې ویلي چې اوس دوی د ایران پر ضد یوې ځپونکې حملې ته اړتیا لري. د اسرائیل پوځ په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې ایران د اسرائیل لور ته لږ تر لږه 140 بالاستیک توغندي ویشتي. د پوځ ویلي د ټولو توغندیو مخه نیول شوی او یوازې 2 د اسرائیل په خاوره لګېدلي. ایران دغه راز پر اسرائیل د پلسګونو بې پیلوټ الوتکو برید هم ترسره کړی دی. د امریکا ولسمشر جو بایدن د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره په ټلیفوني خبرو کې ویلي چې د ایران او د هغوی د نیابتي ډلو د ګواښونو په مقابل کې له اسرائیل د دوی ژمنتیا قوي ده. د ملګرو ملتونو په ګډون ډېر شمېر هیوادونو دا حمله غندلې او ژر تر ژره یې د کړکې د اواري غوښتنه کړې ده. ایران وایي دا بریدونه په دمشق د اسرائیل له لورې د ایران پر کنسلګرۍ د برید په ځواب کې کړي دي. خبرونه ملاحظه دي رادیو واوریدل. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د طالبانو حکومت پر اسرائیل د ایران حمله مشروع دفاعي اقدام وباله. د نړۍ او سیمې له ټولو مهمو لوبغاړو وغوښتل چې په سیمه کې د کړکېچ د لا پراختیا د مخنیوي لپاره د اسرائیل د کړنو مخه ونیسي. د کړکېچ د احتمالي پراخېدو اغېز به پر افغانستان څه وي؟
خامخا هر هغه تنګلتیا چې دلته رامنځته کیږي په افغانستان باندې تاثیر کوي.
په ایران کې افغان کډوال هم وضعیت اندېښمن دي.
امروز صبح ما قسمه
نن سهار چې له کوره ووتم غوښتل مې چې کار ته ولاړ شم. دوکانونو او هر ځای کې پولیس ولاړ و، پلټنې کولې او ډېرې پوښتنې کولې.
ایران پر اسرائیل دغه برید وروسته له هغه کې چې څومره مخکې په دمشق پر کنسلګری په برید کې چې پړې پر اسرائیل اچول شوې د ایران سپای پازداران انقلاب ځواکونو د یو مهم قومندان په ګډون څو افسرانو وژل شول.
ایران د خپل عزت لپاره د لپاره چې خپل هغه وقار وساتي دغه سي حملې ته اړتیا درلوده.
آیا اسرائیل باید دغه برید غچ واخلي؟
د دې احتمال ډیر زیات دی چې اسرائیل ورته برید وکړي او د ایران هغه نظامی تاسیسات په ځانګړې توګه هغه اټومي تاسیسات تر برید لاندې ونیسي.
او د افغانستان په اړه په راپورونو کې به د وروستیو بارانونو او سیلونو د زیانونو په باب واوري.
درې دېرش کسان شهیدان او اووه دېرش کسان زخمیان شوي دي.
تر دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
رازو د خبرونه لومړی موضوع ته لکه څنګه چې مخکې په خبرونو کې مهم واوریدل د طالبانو حکومت پر اسرائیل د ایران د تیر شپې بریدونه مشروع بلل. د طالبانو د بندنیو چارو وزارت نن یک شنبه په یو خبر پاڼه کې په دمشق کې د ایران پر کنسلګری اسرائیل ته منسوب برید د نړیوالو قوانینو او نورمونو خلاف بللی او د هغه په ځواب کې د ایران وروستۍ حمله مشروع دفاعي اقدام ګڼلی دی. په عین حال کې د نړیوالو او اقتصادي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي په سیمه کې د ایران او اسرائیل ترمنځ ترنګلتیا به د افغانستان په لا د مخه کړکېچن اقتصادي سیاسي او نظامي وضعیت به اغیز نوي. نور په دې رپورټ کې
د طالبانو حکومت بهرنیو چارو وزارت په اسرائیل او د ایران برید دغه هیواد مشروع دفاعي اقدام بللی دی.
د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې چې نن دغه وزارت بیان عبدالقاهر بلخي په خپل ایکس پاڼه خبره کړې راغلي، سیونیستي رژیم د خپلو جنایاتو په دوام د اپریل په لومړۍ نیټه د ټولو ډیپلوماټیکو نورمونو او نړیوالو قوانینو پر خلاف د سوریې پلازمینه دمشق کې د ایران سفارت کنسولي څنګه په نښه کړه، چې په ځواب کې د ایران اسلامي جمهوریت تیر شپه مشروع دفاعي اقدامات ترسره کړل. په اعلامیه کې سیمه او نړیلو نورو هیوادونو هم غوښتل شوی چې د دوی په ټکو د اسرائیل د رژیم د جنایتونو پر وړاندې خپلې هڅې ګړندې کړي. هممهاله په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر مشر هم په اسرائیل او د ایران د بیگانه شپې د توغندیز او درون الوتکو برید په غزه د اسرائیل او د یرغل پایله ګڼي. سویل شاهین ازادي راډیو ته وویل
دغه حمله په غزه باندې د اسرائیل لخوا یرغل پایله ده. نو ضروری ده چې اسرائیل سملاسي په غزه پل یرغل ته د پای ټکی کېږدي تر څو جګړه او د هغې عوامل له منځه لاړ شي.
په دمشق کې د ایران په کنسلګری برید چې د وري په 13مه شوی و، په ترڅ کې د سوریې او لبنان لپاره د ایران د سپای پاسداران د قدس ډلې مسؤول قومندان محمد رضا زاهدي په ګډون د دې ډلې وطنه چارواکي وژل شوي و چې ایران وایي سوابي برید ته یې اړ کړ. د اسرائیل د دفاع وزارت بیا د ایران د حملې په اړه ویلي، ډېر توغندي د دوی پولو ته له رسېدو وړاندې د دفاعي سیستم په وسیله له منځه وړل شوي. د نړیوالو او اقتصادي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي په سیمه کې د ایران او اسرائیلو ترمنځ ترنګلتیا به د افغانستان په لا د مخه کړکېچن اقتصادي سیاسي او نظامي وضعیت بې اغېز نه وي. د نړیوالو اړیکو افغان کارپوه غوث جان باس وایي افغانستان په خپله دا مهال له سیاسي نظامي او اقتصادي پلوه په یوه کړکېچن حالت کې دی، نو په خبره یې په سیمه کې هر ډول بدلون به په افغانستان اغېز ولري. نوموړی ازادي راډیو ته وویل
خامخا هر هغه ټینګلتیا چې دلته رامنځته کیږي په افغانستان باندې تاثیر کوي. دا په داسې حال کې چې افغانستان خپل اوس په ډېر یو لوی کړکېچ کې پروت دی او راتلونکي یې ډېر روښانه نه ده. دا په ټولیزه توګه کېدای شي چې نورې زمینی مساعدې کې د افراطي ډلو ټپلو ته
د اقتصادي چارو کارپو دریا خان بهیر بیا د افغانستان پر اقتصادي وضعیت په سیمه کې د روانې ټینګلتیا د اغېزو په اړه ازادي راډیو ته وویل
ایران د افغانستان د ګاونډي په های سعود افغانستان د تجارتی او ترانزیتی شریک پیس باندې دا به د افغانستان په اقتصاد باندې یو اندازه منفی تاثیر ولري. د افغانستان اوس چې د چابهار مسله ده او غوړ چې افغانستان د دغه لارې خضرات او واردات ولري په دغه سې کې به یو اندازه ستونزه پیدا شي.
د دونه د چیرات د محل د میلیونونو افغان کډوالو قربه هم دی او 13 ورځ په دې هیواد کې مشتو یو شمیر افغان کډوالو ازادي رادیو سره په خبرو کې اندېښنه ښودلې و چې د وضعیت په بدتري دو سره حیران دي چې چیرې ولر شي، ځکه خپل هیواد ته پستنې دو سره به د دوی په ټکو لجدي امنیتي او اقتصادي ستونزو سره مخ شي.
ایرانی چارواکو ویلي چې پر اسرائیل په وروستیو بریدونو سره خپل هدفونه ترلاسه کړي، خو اسرائیلي چارواکو بیا ویلي چې د ایران د توغندیو او د ډرون الوتکو 99% بریدونه شنډ کړي دي. نور به له اسمت سره ونه واورو.
د ایران اسلامي جمهوریت په دمشق کې د ایران پر کنسولګری د اسرائیل د هوایی برید په جواب کې تیر شپه د اسرائیل په لور د توغندو او بی پیلوټ الوتکو بریدونه وکړل. اسرائیل وایي چې د دې بریدونو په ترڅ کې له ایران، عراق او یمن څخه د دغه هیواد لور ته تر 300 ډیر بی پیلوټ الوتکی او توغندي وټغول شول، چې تر 200 ډیر توغندي بالستیک او کروزو چې د ایران له خاوري ورو وشتل شول. لدی بریدونو وروسته چې د ایران د سپای پاسداران د هوایي ځواکونو له لوري وشول، اسرائیل وویل چې پوځ یې له خپلو متحدانو سره یو ځای د ایران له لوري د 9 سلنه ویشتل شویو توغندیو او بی پیلوټ الوتکو مخه نیولې او په هوا کې ویجاړ کړې دي. اسرائیلي چارواکو ویلي چې د ایران د تیر شپې د حملو په نتیجه کې د دغه هیواد یو پوځي مرکز ته معمولي زیان اوښتی او یوه وکلنه ماشومه سخته ټپي شوې ده. وان حمل په جرلسمه په دمشق کې د ایران پر کنسولګری د برید لوخته چې د قدس ځواک د قومندان محمد رضا زاهدی په شمول د سپای پاسداران او جکپوري افسران پکې ووژل شول، د ایران لوري پر اسرائیل د غچ اخیستون کې برید احتمال ورکول کېده. د ایران د حمله د احتمال زیاتیدو سره اردن د شنبه په ماښام اعلان وکاو چې خپل هوایی حریم او قلمرو موقتا د ټولو الوتنو پر مخ بندوي. عراق هم پرون سهار خپل هوایی حریم ټولو الوتنو ته منع اعلان کړ. نن یک شنبه سهار وختي د سوریه په پوله کې د جولان د لوړو د لویدیځ غاړې په الخلیل، بحر المیت او بیر شبا کې د 14 راپورونه ورکړل شول. له دې سره هم مهاله په اسمان کې د اسرائیل د هواز توغندو او توغندي ضد سیستمونو وړانګو اسمان روښانه کړ. امریکا او فرانسې د ایران د بریدونو په وړاندې د اسرائیل په دفاع کې مرسته وکړه. د اسرائیل د پوځ ویندوی دانیل هاګاری نن وویل فرانسه یو له هغو هیوادونو څخه و چې د ایران د تیر شپې د حملو په مخنیوي کې له اسرائیلو سره مرسته وکړه. د په وینا فرانسه ډیره ښه ټکنالوژي، جیټونه او رادارونه لري. د جرمني د باندنو چارو وزیر انال نابر بوک هم په یو پیغام کې اسرائیل محکوم کړ. وی ویل چې په کلکه د اسرائیل ترڅنګ دریږي. د امریکا ولسمشر جو بایدن بیا وویل چې د په امر او د اسرائیل د دفاع لپاره د امریکا پوځ تیره اونۍ سیمې ته الوتکې، د بالستیک توغندیو دفاعي سیستم او جنگي بیړۍ ولېږلې. د دغو ځواکونو او تجهیزاتو په وسیله او د امریکایي ځواکونو د فوق العاده مهارت له کبله د اسرائیل په لور ټول ویشتل شوي توغندي او درونونه شنډ شول. جو بایدن دا هم وویل چې د ایران یرغل ته د ګډ ډیپلوماتیک ځواب په اړه د همغږۍ لپاره نن یکشنبه د وو دلیل مشانو سره غونډه کوي. همداراز ټاکل شوی دی چې د نیویارک په وخت نن مازیګر د اسرائیل په غوښتنه پر دغه هیواد د ایران د حملو د څېړلو لپاره د ملګرو ملتونو د امنیت شورا بیړنۍ غونډه جوړه شي. د ایران د وسلوالو ځواکونو لوی درسیز محمد باقری نن اعلان وکړ چې د ایران له لوري پر اسرائیل د بی پیلوټ الوتکو او توغندو بریدونه د ایران له نظره پای ته رسیدلی او ایران د نورو حملو نیت نه لري. د ادعا کړی چې په دې بریدونو کې د اسرائیلو نواتیم هوایی اډه او د اسرائیل په شمال کې یو اډه په نقشه شوی چې دواړه د پام وړ ویجاړي شوي او لکاره لویدلې دي.
په راپور کې مو واوریدل چې ایران پر اسرائیل دغه بریدونه وروسته له هغې کوي چې څه موده مخکې په دمشق کې پر کنسلګرۍ په برید کې چې پړی پر اسرائیل اچول شوی، د ایران د سپای پاسداران انقلاب ځواکونو د یو مهم قومندان په ګډون 2 افسران ووژل شول. د ایران د چارو پوه ایسا ستانکزی وایي په دمشق کې د ایران پر کنسلګرۍ له برید وروسته ایران دغسې یوه برید ته اړتیا درلوده چې ترسره یې کړي.
دا واقعا د بدلانه پیچومه دی. یعنی لومړي ځل لپاره د ایران له خاورې مستقیما په اسرائیل برید کېږي. دا په سیمه کې یوه لویه خبره ده که داسې تبعات ولري. سوریه کې د ایران په کنسلګرۍ له حملې وروسته ایران دا غبرګون ته اړتیا درلوده، ځکه چې هغه نیابتي کسان د ایران چې په سیمه کې ستا د اسرائیلو په خلاف عملیات کوي یا په جنگ بوختي، د دغه حمله ته ځواب نه سو ویلی. نو ایران د خپل عزت لپاره، د لپاره چې خپل هغه وقار وساتي، دغه سي حمله ته اړتیا درلوده. فکر کوم چې تر دې زیات ایران نور اقدامات هیله نه لري، نه غواړي چې په لوی جنگ کې دا گیر سي.
د د ایران د چارو پوهیسا استانګ زایو د اسرائیل نږدې متحد امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر جو بایدن ویلی چې اسرائیل د ایران د بریدونو په مخنیوي کې خو د چې څوک د هیواد امنیت جدي ګواخ نشي متوجه کولای. اوس پوښتنه دا ده چې آیا اسرائیل چې لدی مخکې پر خپل خاورې د بریدونو په وړاندې سخت عکس العملونه ښکار کړی دی ایران د دغو بریدونو غچ واخلي؟ دا پوښتنه د ازادي راډیو خبریال امید ظهیر مل د امریکې په پیل کې د نړیوالو اړیکو له کارپوه شفیق هم در څخه کړې ده.
زه فکر کوم تر دې وړاندې هم اسرائیلو چارواکو دا خبره کړې وه که چیرته ایران مستقیما په دوی باندې برید وکړي نو دوی به ورته برید وکړي، نو د دې احتمال ډیر زیات دی چې اسرائیل ورته برید وکړي او د ایران هغه نظامی تاسیسات په ځانګړې توګه هغه اټومي تاسیسات چې وو چې مخکې له دې نه په وار وار دوی ګوتڅنډنه کړې وه که چیرته دوی تر ګواښ لاندې شي نو دوی به دغه ځایونه بمباروي. زه فکر کوم دوی به هماغه ځایونه تر برید لاندې ونیسي او زه فکر کوم دا برید به مستقیمن وي او یوازې به د اسرائیلو د خوانه نه وي بلکې د متحدین به ورسره وي.
اوس که چیرې د تقابل مسله کیږي او اسرائیل سره متحدین یو خوا ودرېږي، ایران کوم داسې متحد بیا لري چې د دې جګړې یا دا بریدونه دوام کوي یا د حمله دوام کوي چې د ایران ملاتړی شي په سیمه کې او یا هم په نړۍ کې؟
دا جنگ اوس تقریبا دو قطبی شوی دی. د اوکراین تر حالات وروسته یو طرف ته تاسو ګوري روسیا ده، چین دی، ایران د شمالی کوریا ده او ځینې نور هیوادونه هم شته دي، لیکن بل طرف ته ناټو ده او دغه غړي هیوادونه دي او په دې منځ کې بیا اسلامي هیوادونه دي چې هغه تر ډېره حده پورې توانایي د دې نه لري چې ځکه هغه اقتصادي ستونزې لري او خپله د امنیتي ځواک یې دومره نه دی چې په دغه نړیوالو مسایلو کې داخل شي. نو زه فکر کوم د دې ماجرا تر شا به روسیا او چین وي، لیکن زه فکر نه کوم چې مستقیما به چین او روسیا و دغه جنگ ته راودانګي، ځکه چین په دې باندې پوهیږي چې امریکا غواړي چین په یو ځای کې نه یو ځای کې دوی ښکیل کړي او همداراز روسیا خو لا په اوکراین کې ښکیل ده. نو که چیرته دغه جنگ ته مستقیما دغه دواړه هیوادونه راځي نو دا په دې معنی چې دریم نړیوال جنگ به پیل کیږي. نو زه فکر کوم چې د جنگ تر شا به دغه دواړه هیوادونه یې کېدای شي د ایران سره په د ټکنالوژي په برخه کې، د اسلحه په برخه کې او په نورو لوجستیکی برخو کې د دوی سره مرسته وکړي، خو زه فکر نه کوم چې مخامخ د جنگ ته راودانګي.
اوس حتما د سیمه کې د امریکا د متحدینو یا په کزوایم په عربي هیوادونو کې د امریکا د متحدینو د خپې د ښکیلتیا یا د دوی د راکشیدو مسله پکې څومره احتمال شته دی که در حال کې چې کویت، قطر او راپورونه داسې هم شته ځینو نورو هیوادونو په دې برخه کې البته د نرمۍ کار اخیستی او ویلي دي چې مسله باید د خبرو له لارې نه حل شي او کیدای شي دوی ځای هم ورنه کړي؟ فکر کوئ چې د دې هیوادونو د رامنځته کېدو په وخت کې لکه څنګه چې ایران بیا بیرته ګواښ کړی چې دوی به دا اهداف هم په نښه کړي، داسې یو څه احتمال هم شته چې دا هیوادونه هم یعنی د فارس خلیج هیوادونه او دغسې نور هیوادونه د خلیج هیوادونه هم پکې رامنځته شي؟
دا د اسرائیلو د حماس تر جنگ راوروسته یعنی تر هغې نه مخکې هم ځینې هیوادونه داسې وو چې د اسرائیلو د رسمیت پیژندلو چارې روانې شوې او متحده ایالات په دې کې منځګړیتوب کاوه، لیکن د 1 اکتوبر نو وروسته چې حماس برید وکړ او تر هغه وروسته چې بیا اسرائیلو په غزه باندې برید وکړ او یو لوی بشری ناورین په غزه کې رامنځته شو، ماشومان لته چې دی هغه وژل شو او خارونه چې دی لمنځه لاړل، نو تر ډېره حده پورې د اسلامي هیوادونو اعلامیه په دې اړه باندې موجودې وې، لیکن د اسلامي هیوادونو مجبوریت دا دی چې دوی ډېر راکړه ورکړه د غربي هیوادونو په ځانګړې توګه د ناټو د غړو هیوادونو سره شته ده، نو دوی ډېر فشار نشي راوړلی او دوی ډېر هغه د نظامي لحاظه هم په هغه حد کې نه دي چې دوی مثلا دغه میدان ته راشي، ځکه دوی په کور دننه هم ځینې سیاسي ستونزې او مشکلات لري. نو سعودي عربستان خو بیا خپل یو رقیب لري په منطقه کې چې هغه ایران دی، نو تر ډېره حده پورې دا معادلې چې دي غیر متجانسې دي، نو په دې اساس باندې زه فکر نه کوم چې اسلامي هیوادونه دي په مستقیما توګه لکه څرنګه چې روسیا او چین به د ایران حمایت او ملاتړ وکړي، زه فکر نه کوم هغه ملاتړ به وکړي، لیکن د دې تر شا به کېدای شي هغه اسلامي خواخوږي چې د دغه هیوادونو د ولسونو د خوا پر حکومتونو به فشار وي، دوی به تر یو حده پورې د اعلامیو تر حده پورې بیا په غیر مستقیمه توګه کېدای شي په دغه جنگ کې مرسته وکړي، لیکن دا چې مستقیما دغه جنگ ته راودانګي زه د دې احتمال ډیر کم وینم.
د سیاسي او نړیوالو چارو کارپوه شفیق همدردو.
له خبرونو ور اخوا
پر اسرائیل د ایران لبري دروسته په ایران کې د میشتو افغان کډوالو اندېښنې لا زیاتې شوې. یو شمېر چې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته د امنیتي ګواښونو له امله ایران تللي وایي بېرته افغانستان ته نشي ستنېدلی او له نړیوالې ټولنې هم د خپلو ستونزو د هواري غوښتنه کوي. د دوی په وینا که څه هم د ایران په اکثرو ښارونو کې وضعیت نسبتا عادي ښکاري، خو د تهران په ګډون په ځینو ښارونو کې د پوځ حضور زیات شوی او د پلټنې زیاتې پوستې جوړې شوې. نور جزئیات په دې رپورټ کې.
پر اسرائیل د ایران د تیر شپې له بریدونو او د هغې د پایلو په اړه اندېښنو وروسته په ایران کې د افغان کډوالو اندېښنې نورې هم ډېرې شوې دي. دا مهال دغه هیواد د میلیونونو افغان کډوالو کوربه دی. سیده چې د افغانستان د جمهوري نظام یوه مدني فعاله وه، په ایران کې د وضعیت له خرابېدو اندېښمنه ده او وایي چې د امنیتي ګواښونو له امله افغانستان ته نشي ستنېدای. نوموړی له ازادي راډیو سره په مرکه کې له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې په ایران کې د افغان کډوالو ستونزو ته رسیدنه وکړي.
موږ افغانان ایران باندې د اسرائیلو د احتمالي بریدونو په اړه ډېر اندېښمن یو. نور نشو کولی افغانستان ته ستنه شو، ځکه چې زما پلار افغانستان کې پوځي و او ځان د طالبانو تر واکمنۍ مخکې یوه مدني فعاله وه. دا زموږ غوښتنه ده نړیواله ټولنه دې په ایران کې د افغان کډوالو په اړه فکر وکړي.
په ایران کې یو شمېر نور افغان کډوال هم د ورته وضعیت په اړه اندېښمن دي. تهران ښار بیړنۍ حالت غوره کړی او د خلکو د پلټنې موارد هم ډېر شوي دي. په ایران کې د میشت افغان خبریالانو د فدراسیون مشر امید پویا ازادي راډیو ته وویل چې له کوره تر وتلو وروسته نن څو ځایه د پولیسو لخوا درول شوی او پوښتنې ترې شوي.
امروز صبح ما قسمی کې از خانه بیرون شدیم، میخواستیم بریم به سمت کار.
نن سهار چې لکوره وتم غوښتل مې چې کار ته ولاړ شم. دوکانونو او هر ځای کې پولیس ولاړ وه، پلټنې کولې او ډېرې پوښتنې کولې. هغه کسان چې اسناد نه لري له کوره نشي وتلی. موږ هم لس ځایه پیژند کارت او پاسپورټونه ورښودلي. دا واقعا زموږ ټولو افغانانو لپاره د اندېښنې ځای دی.
نوموړی وایي له دې ټولو اندېښنو سره سره دی او د رسنیو نور فعالان چې د امنیتي ګواښونو له امله له افغانستانه وتلي بېرته افغانستان ته نشي تللی. په تهران کې یو بل افغان کډوال عنایت الله په ایران کې د روان وضعیت او د افغان کډوالو د ستونزو په اړه وویل:
مردم بیرون شدن، به کارها بازارها باز شده،
خلک کار ته وتلي او بازارونه خلاص دي. یو شمېر هغه کسان چې اسناد نه لري کار ته نشي تللی. ډېری هغه کسان چې اسناد نه لري زموږ افغان کډوال دي او دې حالت نه زیانمن دي.
خو د ایران په کرمان ښار کې افغان کډوال شمس رحمان وایي چې دلته د افغانانو اندېښنې مخ په زیاتېدو دي او د ده په ګډون یو شمېر افغانانو پریکړه کړې چې بیرته افغانستان ته ستانه شي.
خلک چې خپل وطن ته ستانه شو، له یوې خوا دلته د جګړې اندېښنه ده او له بلې خوا ایران کې د کارګرو وضعیت ښه نه دی. ډېرې اندېښنې شته. له همدې امله زموږ ډېر افغان هیوادوال غواړي له ایران څخه ووځي.
تر دې برید وړاندې په ایران کې یو شمېر افغان کډوالو د ایران او اسرائیلو ترمنځ د ترنګلتیا له زیاتېدو اندېښمن وو او ازادي راډیو ته یې ویلي وو چې خپلې دندې یې له لاسه ورکړي او د خپل برخلیک او امنیت په اړه اندېښمن دي. دا اندېښنې په داسې حال کې زیاتې شوې دي چې د ایران او اسرائیلو ترمنځ د ترنګلتیا له زیاتېدو وروسته د جرمني په ګډون یو شمېر هیوادونو له خپلو اتباعو غوښتي چې له ایرانه ووځي. ایران د میلیونونو افغان کډوالو کوربه هیوادونو څخه دی چې ډیری یې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته د بیکارۍ او امنیتي ګواښونو له امله دغه هیواد ته کډوال شوي دي. په ایران کې د افغان کډوالو کره شمېره معلومه نه ده، خو شاوخوا شپږ میاشتې وړاندې د ایران د کورنیو چارو وزارت ویلي وو چې په دغه هیواد کې شاوخوا 15 میلیونه بې اسناد افغان کډوال ژوند کوي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیر ساعت اوریدلی شي.
د مخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي
او د سهار ل شپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو څپو 0 یوشت او 15 مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ ل تاسو سره.
پیښو ته د رسېدو په چارو کې د طالبانو د حکومت د دولت وزارت وایي په تیرو څلورو ورځو کې د افغانستان په شلو ولایتونو کې د سیلابونو او بارانونو له امله 3 تنه مړه شوي او 8 نور ټپیان شوي دي. د وزارت دغه شان ویلي چې د دغو سیلابونو او بارانونو په پایله کې یو شمېر واټونه د استوګنې کورونه او کرنیز ځمکې هم ویجاړې شوي دي. د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسېدونکي او کروندګر وایي چې دغو بارانونو او سیلابونو د ځاني او مالي زیان تر څنګ د دوی کرنیز فصلونه هم زیانمن کړي دي. نور تفصیل دی عبید سپوږمۍ په راپور کې.
پیښو ته د رسېدو په چارو کې د طالبانو د حکومت د دولت وزارت وایي چې لختر وروسته د افغانستان په شلو ولایتونو کې بارانونو او سیلابونو خلکو ته د ځاني زیانونو تر څنګ ګڼ مالي زیانونه هم اړولي دي. د دغه وزارت ویاند ملا جانان سایق د یکشنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل چې بادغیس، اروزګان، فراه، کندهار، تخار، زابل، پروان، ننګرهار، هلمند، کابل، خوست، دایکندي، کونړ، کاپیسا، پنجشیر، پکتیا، پکتیکا، لوګر، لغمان او هرات هغه ولایتونه دي چې د سختو بارانونو او سیلابونو له امله زیانمن شوي. هغه وویل
له بده مرغه د سیلابونو رامنځته کېدو له امله 3 کسان شهیدان او 8 کسه زخمیان شوي دي. همدارنګ تقریبا 600 کورونه په کلي او قسمي توګه ویجاړ شوي دي او له 1,955 جریبه څخه زیاته کرنیزه ځمکه له منځه تللي. همدارنګ د سیلابونو له امله په ټول هیواد کې تقریبا 85 کیلومتره سړکونه په او فرعي لارې هم ویجاړ شوي دي.
نوموړي زیاته کړه چې شاوخوا 240 هم لمنځه تللي او تر زرو زیاتې کورنۍ زیانمنې شوې دي. په همدې حال کې یو شمېر کروندګر چې د وروستي سیلابونو له امله زیانمن شوي ازادي رادیو ته وویل چې د ژمي په پیل کې د وچکالۍ له امله اندېښمن وو، خو اوس د پسرلي په پیل کې سختو بارانونو او سیلابونو د دوی حاصلات زیانمن کړي دي. د ننګرهار ولایت د روداتو ولسوالۍ اوسېدونکي ګلاب الدین ازادي رادیو ته وویل
او دغه وخت مناسب نه دی د بزګرانو لپاره ځکه چې فصلونه رسیدلی دي او په دې وخت کې اکثره بس غنم باران د وجه بیا پریوزي ما دانه هم تور راځي، نو د بزګران متضرر راکیږي د دې سره. او بل د کورنۍ د لپاره هغه سهولتونه چې باران د لپاره نشته ده، نو د شدید بارانونو کورنۍ ته هم ډیر نقصان رسوي سره کورونه زیانمن کوي سیلابونه راوځي.
د هلمند ولایت د بوست کلی یو اوسیدونکو چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي، ازادي رادیو ته په خپل سیمه کې د اورښتونو، بارانونو او سیلابونو د اوختو زیانونو په اړه وویل.
سیلابونه راغلي دي، زموږ مزوکو زموږ کورونه یې وړي دي، حیوانات یې وژلي دي. زموږ سیمه چې ده د دوو رودو په مابینس کې ده.
په همدې حال کې د نورستان ولایت اوسیدونکو عبد الظاهر کریمی وایي چې نن یکشنبه د ولایت 4 ولسوالۍ د سخت اورښتونو شاهد وي او د وایګل ولسوالۍ په ژوندره چیم کلی کې د غر خوایدنې له امله ځایي خلکو ته مالي او ځاني زیانونه اوښتي دي، خو نوموړي د مرګ ژوبلې په اړه کره شمېره ورنه کړه.
همدغه علاقه نورستان ولایت وایګل ولسوالۍ ژونسګل دره کې چې غر خوایدنې له امله ځینې کورونه او ویجاړ شوې دي، مالی او ځاني زیانونه هم خلکو ته اړولې دي.
په همدې حال کې د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت د هوا پیژندنې ادارې وړاندوینه کړې چې نن یک شنبه به د افغانستان ټولو ولایتونو کې باران او د سیلابونو د راوتلو احتمال او تالندوي. د دې ادارې د معلوماتو له مخې په بیلابیلو سیمو کې د اورښتونو اندازه به له 15 ملي مترو څخه تر 20 ملي مترو پورې وي. پیښو ته د رسېدو په چارو کې د طالبانو حکومت د دولت وزارت خلکو ته خبرداری ورکړی چې د سیندونو غاړو او سیلاب وتلو سیمو ته له تګ ډډه وکړي او له کوچیانو او خلکو یې غوښتي چې خوندي سیمو ته ولاړ شي. د ملګرو ملتونو د راپور له مخې افغانستان د اقلیم د بدلون په برخه کې د لاسو تر ټولو زیات زیانمنونکي هیوادونو له ډلې دی، خو پایلو سره یې د مبارزې لپاره کافي اسانتیاوې نه لري.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو 12:00 او د سهار له 2 د ماښام تر 3 بجو پر لنډو څپو 19.25 مترو موندلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. ازادي راډیو .com ته ورشي.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمه ته ورسېدو. وړاندې د ازادي راډیو د زهرو کاروان اونیس پروګرام مه هېروي. خو په افغانستان کې د شپې نهه نیمې بجې شو. یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیسته. پیښو ته د رسېدو په چارو کې د طالبانو د حکومت د دولت وزارت وایي په تېرو څو ورځو کې د سختو بارانونو او سیلابونو له امله لږ تر لږه 33 تنه مړه شوي او 28 تنه نور ټپیان شوي دي. د دې وزارت وایان ملا جانان سایق نن یکشنبه په یوه خبري غونډه کې وویل د افغانستان په شلو ولایتونو کې څه باندې 600 کورونه ویجاړه او ډېره کرنیزه ځمکه ویجاړه شوې ده. د طالبانو حکومت پر اسرائیل ایران د تېرې شپې بریدونه مشروع بلل. د طالبانو د باندنیو چارو وزارت نن یکشنبه په یوه خبر پاڼه کې په دمشق کې د ایران پر کورسلګرۍ اسرائیل ته منسوب برید د نړیوالو قوانینو او نورمونو خلاف بللی او د هغه په ځواب کې د ایران وروستۍ حمله مشروع دفاعي اقدام ګڼلی دی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان وایي پر اسرائیل هوایی بریدونو 2 ساعته مخکې په سیمه کې د تهران متحدینو ته خبر ورکړی. د ایران د اسنا خبری آژانس راپور له مخې ښاغلی عبداللهیان ندی ویلي چې آیا د ایران متحدینو ته د غبریدونو د دقیق وخت په اړه هم خبر ورکړل شوی او کنه. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر حکان فیدان نن په ټلیفوني خبرو کې خپل ایراني سیال حسین امیر عبداللهیان ته وویل چې ترکیه نه غواړي په سیمه کې کړکیچ لا پراخ شي. د ترکیې د ډیپلوماتیکو سرچینو په حواله عبداللهیان هغه ته وویل چې د اسرائیل په وړاندې د ایران غچ اخیستونکي عملیات پای ته رسېدلي خو که بیا پرې برید وشي نو نوي عملیات به بیا ترسره کړي. د امریکا ولسمشر جو بایدن د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره په ټلیفوني خبرو کې ویلي چې د ایران او د هغوی د نیابتي ډلو د ګواښونو په مقابل کې له اسرائیل د دوی ژمنتیا قوي ده. د ملګرو ملتونو په ګډون یو شمېر هیوادونو دا حمله غندلې او ژر تر ژره د کړکیچ د هواري غوښتنه کړې ده.
زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام. زه مرسل نر سلام او د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه تر کلی کوم. په افغانستان کې د طالبانو لخوا د کوکنارو د کښت د منع کولو او په دې برخه کې د دوی د مشر د حکم لور کړی 2 کال تیر شول. نو د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونه مو هم دې موضوع ته ځانګړي کړي. په نننۍ خبرونه کې لخپلو میلمنو ایوب رفیقی صاحب او خلیل احمد نادم صاحب سره پر دې غږیږو چې طالبان په دې 2 کلونو کې د کوکنارو د کښت په مخنیوي کې څونه بریالي او په وړاندې خنډونه کوم دي. بس له رفیقی صاحب سره پیلو. رفیقی صاحب، تاسو خو وضعیت له نږدې هم کتلی. طالبان په دې 2 کلونو کې د کوکنار د کښت په مخنیوي کې تر کومه بریالي او د دوی ستونزې په دې برخه کې څه دي؟
نادم صاحب ته اوسېس اوریدونکو، د تریاکو کښت په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د راتګ سره 95% د خارجیانو د امارو دروي څخه د طالبانو د امارو دروي موږ خبرې کوو چې 95% کم شوی دی. 95% بیخي لوی رقم دی. زه په هیڅ وجه طرفدار دی نو من هیڅ دی بزګر یا من هیڅ دی زمیندار چې په افغانستان کې بعد دوه د غټ تحول څخه څلوېښت کلن تحول دوی وکولی شي 50 دوی وغواړي چې 95% دې کم کړي. د 95% یو غټ رقم دی. دوی موافقت د تریاکو په کښت په منځوړلو کې زمنه مو نور جوانب چې څور پر اقتصاد باندې څور پر د خلکو د ژوند سره تړاو لري او بل باس.
بلې، د 95% امار هم نړیوالې ټولنې ورکړي. ملګرو ملتونو ویلي چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت په 2023 کال کې 95% کم شوی دی. رفیق صاحب، په دې برخه کې نړیوالې ټولنې څونه دې ته توجه کړې ده؟ چون دغه نشهیي موادو کښت او قاچاق او تولید او استعمال خو یو نړیواله مسله ده. په دې برخه کې خو افغانستان په یوازې ځان هم نشي کولای چې له دې سره مبارزه وکړي. نړۍ په دې برخه کې څونه واقعا دې ته د بشري مسلې په سترګه کتلې؟
بشری عمل کری دی مسئلے سے دا افغانستان اقتصاد حج اقل 50% ہمارے دور زراعت پانی والا او زراعت چی یو نسل دو نسل کوکنارو سره تڑاؤ وہ لری او ته 95% په یو کال کې کم کې دا بیخي لوی رقم دی او د دوی د اقتصاد لپاره یو ډېر لوی ضربه ده. دوناسته چې بزګر پر ځکه باندې کار وکړي دا غشي و د ژوند تریاکو سره هغه به بل کښ نه دی زده په بل ځای کې واسره نه او ته چې 50% د افشار لاس قطه کې د تخصصي لحاظ د تجربه په لحاظ باندې دا یو جفاده ده د بزګر سره په اساس وخت په دوه نو وخت چې په شر کار په ډیر ښکار کې چې تریاک د افغانستان او خپل اوج ته ورسې دا به تدریجي را کم شي د نس کېدل چې په یو کال دوه کال کې 50% او 100% دا کم شي دا د خلکو اقتصادي رښتیا دې سره تړلی شي دا د گرفت سودو ټول په دې باندې سوې ده اته په ډیر مراتب خو کې دا د بشوز ولور په کټاریا کور کې نو په دې خاطر باندې دا شی ډیر اساس شی دی دا د سر باندې ډیر عاطفي برخورد وسی د سیاسي برخورد وسی نو هغه پیسې چې جهان د افغانستان په ارتباط باندې اعلانوي ورکی نیورکی وادي کی خدغه ځای دی چې باید مصارف وکړي دا په دې سره د یوري سیاسي برخورد کی دا 50% چې اوس په تاسو ویلي چې کرل سی ویلي دا د دوی د امر تر لاسه کړه 50% په ډیره کوچنی فیصدی ده د کومه کوپریا ځمای دا پیسې ډیره پیسې دي چې راځي د مختلفو لارو څخه کوي غوړ دا پیسې راځي افغانستان د دې مصرفي جو کومو جوینو په سترګو ویني چې د مصرفي دا ډیره پیسې دي دا پر سم ځای باندې د بزګرو یا مجبور کسانو چې واقعا مجبور دي هغه ته ورکړه چې دا د مصالحه حل کیږي یو جواب سره پیدا کولای شي او متاسفانه دا کار نه دی سوی نه نړیوال ودی ته د بشری اړه خګوري او نه طالبان هغه جبه د خارجانو سره پیدا کړی چې وکول شي د اقتناعات ورکې چرته کې دی ارسه کې سره کومک شو یو لاس هغه کسان چې واقعا ضرورت لري او ژوند ته
تړلی دي دغه مسایل سره سره کومه ندم صاحب طالبانو د مشر په حکم کې دا غلی و چې د کوکنارو د مخنیوي په برخه کې د ترڅنګ باید بزګرو ته هم زمينه د نور کښتونو او بدیل کښتو هم جوړ شي طالبانو په دې برخه کې څونه دی او مسؤل په توګه عمل کړی دی یو خود کوکنارو د کښې مخنیوي دی بل دا دی چې رفیق صاحب وکړه څنګه چې اشاره وکړه چې دا بشري اړخ او اقتصادي اړخ لري افغانستان ته
سلامونه تاسو ته فقی صاحب ته ستاسو د راډیو اوریدونکو ته دا مواد مخدره چې دا یو جانی پدیده ده چې دا صرف د افغانستان سرپرست حکومت دند نه ده چې دا مخنیوي وکړي یو دا چې په شلو کالو کې چې دا خارجیان را افغانستان ته دوی خپل دا ترویج کړل یعنی دومره چې په دې وخت په دې شل کال کې په افغانستان کې تریاک وکړل شو په ټول تاریخ د افغانستان کې دا شی نو هم نام دونګه وکړ شو په دې چې د دوی سترګ لاندې ته مثلا په المان کې دا تریاک کړیدل او دوی لیدل چې تریاک کې په ټولو ځایو کې د افغانستان ننګرهار کې ارزه چې دوی خپل ترویجوله نو اوس چې طالبان راغلي د رفیق صاحب خبره چې یو پلا په استرا 50% کمول دا خو هم د دیقان د پاره ښه نه دی په دې چې خپل طالبان دوی امکانات نه لري چې دیقان ته بدیل لار و جوړ کې امکانات په لاس ورکړي ټول ګورې چې څه بدبختی په افغانستان کې څونه جنگونه او خوځان په اطراف کې چې هر دیقان ته امې کندې کوته پاتې دي امې یتیمان ورته پاتې دي ام ځکه دونه نه ده چې په تله د دې دغه و کې تکافو د ژوند و کې مګر دا چې دوی علمی شکل باندې دوی کرنه و کې او حاصلات ډېر وخت او داسې حاصلات واخلي چې لکه زعفران چې ما زه تاسو ته زعفران یا پخته دا رښتیا هم چې ښه تغییر ورکوي د دیقان ژوند ته پخوا موږ لیده چې مثلا په افغانستان کې په هرات کې د جیرو پریس د پختې فابریکه وو په هلمند کې وو په کندوز کې وو دا فابریکې ډېرې ګټورې په دې وې چې همې پخته مالوجوله د نساجو فابریکې دپاره هم د صادرات دپاره هم د دغه څخې کنجاره جوړېده د حیوانات دپاره هم صابون جوړېده هم غوړي ور یعنی د هرې خوا هم د دیقان په ګټو هم د ولس په ګټو هم اسعار خارج نه تی یا مثلا په بغلان کې موږ د قند بغلان و چې هم دیقان به چغندر کړل او د فابریکې ته ورکول هم به شکر د افغانستان لپاره تولیدېده هم به اسعار خارج نه تلل هم به دیقان ښه ژوند درلود نو دا کارونه چې دوی په پلان کې ونیسي مثلا مخ د دې چې اوس 50% یو ته تقلیل راوړي صحیح دی چې جامع جهانی د پاره ښه دی په شرط د دې چې جامع جهانی اخلاقا د ځان خپل ځان د وظیفه وبولي چې افغانستان ته د دیقان ته بدیل لارې دوی ته پیدا کړي او مرسته وکړي افغان دیقانان ته د دوی اخلاقي وظیفه ده دغه په شوم پدیده چې مخنیوي وسی واکنج د ټول نړۍ په ګټه د انسان په ګټه ده.
نادم صاحب دا د نړیوال ټولنې مسلې ته تاسو اشاره وکړه. په افغانستان ته خو بشری مرستې کیږي، مرستې د بشری مرستو په نوم باندې هر هفته تقریبا څه باندې 40 میلیون ډالر زی افغانستان ته د کوکنارو د بدیلو کښتونو او د کوکنارو په برخه کې د منې په برخه کې له بزګرو سره د مرستې لپاره نړیواله ټولنه ستاسو په نظر ولې مرستې ته نه عمل کوي تر اوسه پورې؟ آیا دوی تر اوسه هم شک لري چې دغه د کوکنارو د مخنیوي حکم به دایمي نه وي او دا به بیرته راګرځي؟
دوی په دې پوهیږي چې طالبان چې تصمیم ونیسي هغه چې فیصله اعلان وکړي هغه امریکایي پات پنځلسم شپاړسم اولسم دی د عقرب د تیر کال کانفرنس وو په دغه کې په کانټینینټل کې زلته وم ولته ماوین د سرمنشي ملل متحد څوک ولته راغلی او ګټه قصه وکړي چې ولته په هغه وخت کې چې د ماوین د سرمنشي م افغانستان ته راغلم بیا ولاړم کندهار ته د ملا عباس اخوند سره ولید او هلته د چې واده راکړه چې زه دا صفر ته رسو مونږ آسان وای مول په دې تمو نه و چې دا کار وسی ایران پاتو چې ریشته مونږ موږ به چې غوښته چې په څون به مرسته وکړو څونی پیسې ورکړو چې دا کار وسی اما دوی ډیر په آسان طریقه دا کار وکړي دوی مانی وکړه اوس هم دوی ګوره دا 15% تریاک تقلیل کشته دا خو دنیا ایران کړی دی چې دا سره کم دی نه اما متاسفانه د دې عمل په مقابل کې چې دا طالبان دا کار کړی دی دیقان باندې دا مسله بند کړی دی متاسفانه چې جامع جانی باید ولسته پانلونه وکړي د افغان ولسته تاسو وګورئ حکومتونه خو زی راضی یا څه چې پات دی هغه مزکه ده ولسته دوی باید د افغان ولسته تعامل وکړي افغان ولسته د مرسته وکړي د پایندې کې چې دوی وایي دا افغانان سره خالي کې ولري
رفیق صاحب د اوبو د منابعو په برخه کې د بزګرو یو مسله یو ستونزه خدا ده چې دوی وایي د اوبو کافی منابعو ته دوی لاسرسی نه لري تر څو بدیلو کښتونو ته مخواړی. ستاسو په نظر په افغانستان کې دا د اوبو مسله څنګه ده؟ آیا د بدیلو کښتونو لپاره کافی اوبه شته؟ کافی اوبه موجودې دي؟
د اوبو مسله حیاتي مسله ده د یو بزګر لپاره. اولین شی چې په کار دی د هر کښت لپاره مځکه د اوبه دي که مځکه وسیږم کښت کې چې اوبه وسیږم کښت کې بل بدیل شی موږ نور تلل خو اوسنۍ اوبه چې په افغانستان کې اوسنۍ اقلیم چې را شروع دی خوشحالي وو د ټول شام باندې نظر نیولې ايني شرایط باندې نظر نیولې دا تریاک چې کرل کېږي دا مو به وایي او تریاک تصادفاً هغه کښت چې تر نورو کښتو یو اوبه ډیر وایي په دې خاطر ډیر کوډی کیمیاوي استعمالیږي په دې کار سره چې ډیر کوډی کیمیاوي استعمال شي غوونه اوبه ډیر استعمالیږي خو خبره په دې کې ده چې دغه شی چې موږ اوس لرو دا څنګه وکولای شو مدیریت یې وکړو. یو لوی مشکل چې موږ ترافیش ته هغه د تیر شلو کال یا څلوېښتو کالو د جنګو د دې زموږ انانوي سیستم نظام د ابیاري نه خراب کړی زموږ انانوي کښتونه نه خراب کړی زموږ ذهنیتونه نه خراب کړی زموږ متخصصین د زراعت چې هغه انانوي کښته کوي هغه د منځه یوړو یو نسل نه دوه نسل اوس یوازې تریاک په کښت کې متخصصین دي بل هیڅ زراعت نه دی زده او دا افغانستان زراعت داسې نه دی چې ټول سره ورته دي د تریاکو کښت یو قسم کسان پکار دي د انګورو لپاره بل قسم کسان پکار دي د انارو لپاره بل قسم دا کښتو د زراعت فرق سره کوي په دې خاطر باندې زما استدلال بدایي کله افغانستان د زراعت سره کومه کیږي د افغانستان د زراعت لپاره یو وازنۍ شی چې ډیر مهم دی هغه په میتی په هر شکل چې مدیریت دا که بندونه جوړیږي دا که هغه کیږي دا که نه جوړیږي خو جفاوی ډیر سوي دي موږ مثلا یو مثال د بند سرمال رو بند سرمال جوړ شو په ډیر اوازو جوړ شو په ډیر مشکلاتو جوړ شو ولې چې وبره اله کېدلې د دې مشهور شاهدان یو د ټول افغانستان په خبر دي نارونه نه وجود او په کومه خوا ولاړ شي اغه تبیم سرور پلیش یو نور د تقسیم د ابیاری قط اند زره ته پر نو آماده کړه چې هغه زیر بنا د کار دغه نو آماده کړي نو اوس هم زه وایم چې د اوبو مسله تر هغه ځای چې موجوده ده کپټین راوځي ک په مصرف راوځي دا باید مدیریت شي دا باید سم مدیریت شي
بلې رفقي صاحب دغه سنتي او بخې دغه سنتي کښت د افغانستان ته تاسو اشاره وکړه د افغانستان د سنتي کښت په برخه کې تر ډیره کوم کښتونه شامل وو او د افغانستان ته کفاف کوزه کوس خو منګه نوې محصولات افغانستان تر غلي زراعتي لکه تاسو ورته ګوري دا بنډي دی او دا کدوګک دی او دا نور مسایل دي دغه ډیر نوې شیان دي په خوانې کښت د افغانستان څونه ارزښت لوګ کې مقایسه کو د اوسنۍ کښت سره
او یقینا په خوانې کښت د اوس کښت باندې کې ډیر تنوع راغلی دی ډیر نوې شیان موږ ذکر دي په دې کې شک نشته ولزمور انا نوې کرش زمور د باغو چې هغه انګور دی هغه انار دی هغه میوجات په مختلفو په انځر دی دا شرم ډیره وده کړې ده په افغانستان کې او په تاسو زمور انا نوې کرش کې د باغو را ودی په تاسو زمور غنمو سوزبرګ چې مونږ ته و چې ما شو مختلف شرم وبات مش کړل په دې ځکو باندې او او اړ یو خپل موسم درلود یا خپل په وخت باندې کړل کېده او د دې کسان به خېر امې په مرز پیدل امې د اوبو په اندازه پیدل یو نسل چې په مزګه باندې کار وکي هغه د مزګه په خاصیت باندې ټول په یوه شته د مزګه څه مشکلات او بل اخر دا د وسنی زراعت او د پخوانی زراعت سره کدا موږ سره یو ځای کو او اسانه یو د زراعت سره بل شی هم ډیر مهم شی دی جناب ارسان صاحب هغه دا چې موږ یو طویل مدته پروژې لرو د چشته د زراعت لپاره او یو آنی پروژې چې ولرو چې فلاره دغه یو بیا شپه دغه اوس شپه ډېر کسان د افغانستان په جغرافیه کې د بزګرو په ډله کې د ماښام ډوډۍ نه لري که ته هغه ته واده د فابریکې ورکې هغه ډېر ناوخته دی هغه دومره طاقت نه لري بعضې ډېر آنی شیان دي چې کولی شي چې هغه وکولی شي خپله ډوډۍ پیدا کړي چې هغه دا کډوګاکو دا رومیان دي او هغه دي بینجي دي چې په ګرین هاوس په دې شیانو کې ورکي خو بالاخره زموږ هغه اصلي تعداد اساسي د اقتصاد د زراعت اقتصاد هغه پر زموږ انانوي کښتوبه دي چې میوې دي او غنم دي او دا دي نو په دې خاطر باندې دا انانوي کښت د زیربنا د اوبو سره سره تړلی دی د اوبو مدیریت چې په افغانستان کې ونیسي حکومت هغه ته توجه ونه کړي او د خلکو سره ژبه پیدا نه کړي دنیاوال ودې ته قانې نه کړي چې راشي په دې برخه کې سرمایه ګذاري وکړي دا بله لار نه ده او دا تویل مدت خپای یعنی هغه علمي شی دی چې فابریکې دي او هغه دي اوس انان خلک د ډوډۍ سره اړینه سوچي
نشه د موتات پر روغتیا څنګه وړه اغیز کوي
حافظه کار نه کوي په کارونه کې برخه نه اخلي د خوب ګډوډیان لري په خپل ځان شک وي په فامیل شک وي ځکه د مرکزی اعصاب باندې راستن تاثیر کوي
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ولرم اخر مې ورته ځوان بیا ځنه سمې خو سره کې سم شروع کړو زه څنګه مصیبت بخت شاید چې بیخي بیا ځنه سم خلاص واله
ادوار د تاریخ راکزه چې په دغم کې ختک
مغز دمون خراب او اډو کې دمون غوچ پر واکونه دمون خراب کړ
دا مور او کلار دواله په نشو رويدي ډیر وخت بیا باندې دایو خزه ګټ ورک درې کوشنیانې د درې سره د نروزنې له امله یختنې وول او ملس
د ازادي رادیو د زهرو کاروان ځنګړې ونی ز خبرونه د نشې توکو د کښت نشې موادو جوړولو قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي
ندیب صاحب د اوبو په برخه کې لکه په تمرکز وکړو دا مسله مهمه ده د اوبو په مسله کې په تیرو لسو کلونو کې څه کار شوی بندونو او د وړوکو بندونو په برخه کې نو د اوبو د مهار په برخه کې خصوصا ستاسو په نظر د څونه دې ته کار شوی دی چې دغه اوبه د بزګر تر پټي ور ورسیږي آیا د دې برخه کې کافی منابع کافی امکانات شته او هغه مسیرونه واقعا ورته خل شوی دي تر څو د اوبو بل اخر مصرف شي په افغانستان کې
اول دا چې افغانستان چې جغرافیه ته وګوري یعنی تقریبا 50% زموږ ځکه غرنۍ دی نو غرنۍ په دې معنی نه ده چې موږ توان لري په دې چې موږ ډیر معدن لرو د لیتیم او د نور ټولو فلزاتو چې په دغه مندلیف جدول کې ستاسو موږ په افغانستان کې خوشبختانه کې دي یا 50% اوار هم ځکه ده زموږ ده دغه سندونه چې په افغانستان کې دي دا رودونه دادي دغه 15% د پاره کاملا دغه دي کافي دي چې موږ په شاک چې شو مدیریت وکړو متاسفانه چې تر اوسه لکه چې رفیقي صاحب وویل دا سلما بند چې جوړ شو کانالونه چې سایت کانالونه چې اوبه ورسي قطعا هغه حال بشي جوړ نه کوي اوبه در حقیقت موږ اوبه ذخیره کوو د چا د پاره د ایران د پاره برته او به یو مثلا د کمال خان بند ته وګورئ دا کار نه دی سوی یا مثلا متاسفانه داسې یو قوي حکومت به په افغانستان کې نه درلودل چې موږ وکولای شو خپل پر بندونو باندې دغه وکړو خپل پر سندونو باندې بندونه جوړ کړو پاکستان سره موږ مشکل لرو د ایران سره مشکل لرو شمالي وادونه سره خو د امو سندې په کلونو کلونو دوی استفاده ځینې وکړه هغه وخت شوروي اتحاد چې موږ نشو کولای شوروي اتحاد په مقابل کې څه وکړو او ضعیف اقتصاد آتی دوی خپل د سند دا خو تحکیمات به کوله مونږ ټول وبچ به سیلو راله بعد به ټول مزکی به لاندې کړ
دیر مزکی ده مزی یورلی دا داوی چی افغانستان امکانات ده ده اوز دا قشتپا کانال واقعا چی دا یو یو بهترین کار ده افغانستان دا آینده ده پاره ده زراعت ده پاره واقعا پخوا موش دانیس کوله کت کت سام دا غده داود خان ده وقت پلان ده اما دلتا افغانستان دا سی قوی و مرکزی حکومت نو چی په اصطلاح بدمعاش حکومت چې ټول ته په اصطلاح جواب ورکړي چې دا د خپل کار کو لکه اوس چې روان دی نه نو دغه دپاره دی د اوبو د کنټرول دپاره د زراعت دپاره دی دپاره تحقیقاتي مؤسسات او مرکزونو ته موږ ضرورت لرو چې په دې چې دا لږه مځکه څومره ډېر حاصلات اخیستای شو کم نو حاصل پر کم مځکه موږ هغه یو زر نه سو اته اتیاوم کار چې عبدالله مومن فضا ته ولاړې خو مسئول تحقیقاتي زوم مسئول فضایي تحقیقات او دلته موږ یو اکسپریمنت چې مونږ کوله د نقشې د مځکې نقشې او د خاورې نقشې مو جوړولې چې د قندوز مسله مو نیولې او زراعت په برخه کې مثلا مونږ بغلان نیولې او چې سره کم خاوره د کم زراعت لپاره کار کولای شي یعنی فوتوسنتیز مو ته یکره دغه د پاره ضرورت لري چې موږ دغه تایقاتی محصولات ولرو او استفاده وکړو موږ راهنمایي وکړو د خان ته چې کوم ځکه سره کم باید وکړي چې څومره حاصلات ورکړي مثلا په خو موږ زعفران چې نه فکر نه کوي چې په افغانستان کې او فکر مو کوي چې ټول په ایران کې جوړ شي ګوري د افغانستان زعفران په دنیا کې اول ځای نیولې دی په کیفیت کې دا شان په کار چې د خان تقویہ سی باید که تقویہ نه خو بیچاره کری په اخر کې صفر هیڅ نه وته نه پاتې شي zarar کوي
bale رفیق صاحب دا د کوکنارو د کښت اړولو مسلې ته بیا راځو اوس هم په افغانستان کې د کوکنارو د کښت د اړولو کمپاین روان دی اوس یو نوې اقدام چې طالبان حکومت کړی دوی د کیمیاوي موادونه یا دواونه استفاده کوي چې بزګر وایي چې دا زهري مواد دي د دې نه په استفادې سره د کوکنارو اړول څونه موثر دي او زیانونه به څه وي تاسو په نظر کښت او زراعت
د هر نو کښت کدا زهر وي کدا تریاک وي کدا شي د کیمیاوي مواد په واسطه باندې د منځ وړل یو جفا ده یو غیر عادي شی دی او ته د خبر ول سره جفا ده هر څوک چې کدا خبر نه کیمیاوي مواد چې پر مزک باندې اچول کیږي د مزک کیفیت منځ وړي زهریات پاشل کیږي چې د چاغه کښت باندې یو سنه یو چاغه کښت باندې وړي د امسایه کښت باندې چې هغه تریاک نه په دمځکی پر کیفیت تاثیر کوي پر محیط باندې تاثیر کوي په فضا او په تنفس باندې تاثیر کوي پر د اوبو پر سیستم باندې تاثیر کوي امراض زیږي د حیوانات لپاره مشکلات پیښي د شزو د اطفال لپاره مشکلات پیښي عوارض جانبي فوق العاده ډیر دي په دې خاطر چې زهریات پاشي دي نو په دې خاطر باندې کدا حکومت یې کدا جامع بین المللي کدا ولسی دا ژغبه بدرګه کې چې دا یو ډیر غیر عاطفي کار دی موږ دې طرفدار نه یو تریاک چې وکړل سی ولې د تریاک کرل په دغه پیمانه چې 15% خلکو بیا کرل دي او د مجبوریت پر اساس یې کرل دي دغه سره داسې غیر عاطفي برخورد وشي دا خبره نه ده اوس هم چې تریاک کرل کیږي دا 15% مجبور کسان چې کری د ډیر مجبوریت سره کری او اکثر چې دا کرل کیږي کورو ته نشته کرل کیږي په بخښو کې کرل کیږي چې د خلکو د سترګو سنیا می او هغه مومن د نفوس سره کرل کیږي چې د کورنۍ د حیوانان دي او نوټي ګان نو په دې خاطر باندې زه د دې سخت مخالفه یم چې حکومت یا بل هر څوک د دې تصمیم به وشات ولاړ شي هغه د دوی د کښتونو د زهریات په واسطه په کیمیاوي مواد باندې ولاړ
ندیب صاحب د دې نه په استفادې سره د کوکنارو اړول څونه موثر دي او زیانونه به څه وي
خپل د کیمیاوي مواد خپل موزر شي دی اوس تاسو په دا وادونه کې د پرمختللي وادونه ته وګورئ مثلا دوی خلک ګرځي د اورګانیک شانو پسې چې مثلا اورګانیک بادرنګ وی اورګانیک پامې دغه رومي وی او شي اورګانیک باندې پدې چې اورګانیک په تاسو اړین دي کیمیاوي مسایل دي او پر صحت باندې پوهیږي چې کیمیا بته سي هغه چې په مزکه کې دوی زار او پاشي دا زار نه تنه چې مثلا زراعت خرابي دا چې مزکه خرابي دا چې پر محیط باندې تاثیر کوي پر خلکو پر ژوند تاثیر کوي دا په سره جلدی امراض رامنځته کوي حتی سرطاني امراض رامنځته کوي حتی دا وبچ ترمزکی لاندې دي دمزکی لاند لانج او بککړی یعنی دا ټول ډیر موزر شید چې د دې څخه بعد مخنیوي شي په هیڅ شکل بعد چې استفاده ونی شي د کیمیاوي مواد او زهرجن مواد په استفاده د حاصلاتو د منځ یاد کوکنار د منځورو لپاره.
رفیق صاحب د کرنې په برخه کې دا د افغانستان تقریبا ولایتونه چې د دوی سره په سرحد کې دي له ګاونډي هیوادونو سره یو ډېر شمېر زراعتي هم دي، د زراعت په برخه کې د همکارۍ څونه امکانات شته؟ متاسفانه په تیرو کلونو کې موږ داسې یو څه شاهد نه وو چې د ګاونډي هیوادونو سره موږ زراعتي روابط ولرو، ځکه دوی زموږ نه ډېر واردات هم نه کوي په دې برخه کې، او د وارداتو هڅه څونه شوې د افغانستان چې صادرات وبخي چې زراعتي محصولات افغانستان نه صادر شي تر څو دوی بازار پیدا شي؟ یو شکایت د بزګرو دام دی چې د کوکنارو کښت یو توجه ده چې دوی وایي چې دوی ښه بازار نه لري.
دا خبر څو اړخ لري. اول پر یو خبر باید تمرکز وکړو، هغه دا دی چې د تریاکو نرخ د مخ په جمهوریت کې د مخ طالبان د حکومت یو کیلو په 500 افغانۍ اوسط خرڅېدل، او اوس دا یو کیلو تر سرور زر ډالر پر خرڅېږي. دا تفاوت بیخ ډیر دی. تر هغه ځایه پر چې ما تحقیق کړی دی په دې مسله کې، د افغانستان د تریاکو قیمت په جهانی د افغانستان د پولو اخوا ته په جهانی مارکیټ کې د 300 میلیارډ ډالرو ارزښت لري. وخت چې یو کښت په جهانی بازار کې دوغونه قیمت ولري، دا د افغانستان د جغرافي او د منطقې د جغرافي فرامرزي کسی دی. دا په افغانستان کې نه ازمېدلی سي، نه په همسایګانو کې ازمېدلی سي. په دې کې ټول همسایه مملکتونه او فراف همسایه مملکتونه د منطقې په لحاظ د دې استخبارات د دې حکومتونه د دې زورواکي د چارواکي په دې تریر کې شریکان دي. په دې کې هېڅ شک نشته، دا موږ په سترګو لیدلي دي او منطقې هم دغسې ده. د 500 میلیارډ ډالرو یا 300 میلیارډ ډالرو ازمول هم تاجکستان ته نسبولی دی، اشای بیا نه کولای شي، دا منطقه کولای شي، دا ځي تر نورو ځایو پورې ځي. او دوی دا کاروبار هم دوی کوي، د افغانستان یا د منطقې د تروسه وتلې خبره ده. نو یو کښت دومره ارزښت ولري منطقې ته و جهان ته، دا کښت نه غواړي، دوی نه غواړي چې د منځه ولاړ شي. فقط د ټلویزیون د مخ خبرې دي، سیاسي خبرې دي چې خلک غولوي. که دوی واقعا غواړي چې د افغانستان د زراعت سره کومک وکړي او د تریاکو پدیده منایست دغس چې دوی یادوي او موږ یادو کومک وکړي، دوی د افغانستان د زراعت زیربناو سره هغه قیمتي پروژې نه دي کار دي ورسره وکړي. شته مثالونه موږ تایلند لرو، موږ د هند لرو، موږ د فلیپین لرو، موږ په ډېرو ځایو کې کوچني کوچني زراعتي پروژې او د ابیاري پروژې موږ نمونې لرو چې هغه عملي شي. خو اساسي قصه د افغانستان د زراعت هغه د اوبو مسله ده، که د بندو د لارې ادا کړ، د بربو د لارې په هر شکل دا اشکالي چې د حکومت کار دی، د جهان کار دی، د تریاکو مقابل کې نه دنیا نه همسایګانو به دې مسلې ته صادقانه برخورد وسر کې، فقط سیاسي برخورد وسر کې هر څوک خپلې ګټې جیب ته اچوي.
نادم صاحب او رفیقی صاحب، ډیره مننه چې په نننی باس کې مو را سره برخه واخیسته. درنو اوریدونکو، له تاسو هم مننه کوم چې د باس تر پایه مو زموږ ملتیا وکړه. تربیه او یوې بلې خبرونې مو په لوی خدای سپارم. ښه وخت.
د زهرو کاروان. چلو نا حقیقت لے دا چاچے راستے کڑے دا دے پرز دلے دا دنیا دے چلو نا حقیقت لے دا چاچے راستے کڑے دا دے پرز دلے دا اگر دشت دنیا دا چھے تیرے گنا بدے خب کان مکوی خدای رب کرے دا
دنیا دے باد پشانے دس تیرے گنا دادا نالم تگورا چن پوئے گنا چرتا فلک داسے تاوے گنا لوشے واڑ کرونا وار لوئے گنا دنیا دے بات پشانے داسے تیرے گنا نادانا لمتا گورا چین پوئے گنا